السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل اتلسمه د اپریل ومه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیالې متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریک کړه. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو د کار خنډ نه کیږي، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ییز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا آزادۍ رادیو ته تیره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ییز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکې یک شنبه په ورځ ده. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمیر مرستو اعلان وکړي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیو خپره شوې.
یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی.
داسې اندېښنې ښودل شوي چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. آیا همداسې ده؟ د چارو له کتونکي سره خبرې پرې کوو. یوناما د نجونو پر ښوونځیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي حالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز لري؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه په افغانستان کې بیا د پښې ځای پیدا کړي. دا د ډلې څخه باندې شل کاله مخکې په افغانستان کې هغه ترهګر بریدونه ترهه کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن ترسره شول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویلی وو چې د دوی د حکومت د لومړی دورې له سقوط وروسته از ظواهری دوی نه دی لیدلې.
وخت نه مالي میږي صاحب چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بیفورس لمړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې دی چیرته دی خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف شکاري او له هم پرې ویډیو کې از ظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امه واحده تشن عليها
د یو متحد امت په څو جبهاتو کې له وی جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس ارجن خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم ندیات کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وی اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوی تړون پر بنسټ د طالبان او القاعده لاري جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویلري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
ومورد چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری تر یو اوږد ځنډ وروسته یو ویډیوي پیغام ورکړی دی د مسلمانانو هیوادونو وګړي یې جګړې ته هڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له دې سره ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده لپاره د پښو ځای پیدا شي. آیا همداسې ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کاناډا میشتي افغان کارپور ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب راځي په دې پهل کې دا اندېښنې څومره پر ځای دي چې القاعده به بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي؟
مننه. زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدای دې چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویم دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلی وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکی الفیصل څو ځله راغې قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسن هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیم رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. نو زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري. ستاسو په نظر واقعیت څه کېدلی شي؟
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغه په عمل کې ثابت کړل چې دوی خبري او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د دې خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخ کې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې د القاعده او رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغه سي وړل ده. نو دوی اړیکی ډیر قوی دي. فکر نه کوم چې دا د دوی طالبانو د وایان دی د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې دا امریکایي پوځیان دي ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، مال القاعده سره یو څه نرمخت خي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده، البته القاعده خو د طالبانو د اولی دورې د اولی ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده دله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو ته معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنۍ یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونام مرستيال مته نوټ سنټر شپږم ټولګي ورپورته د جنونو د خوندزیو بندیدل تبعیض وباله. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د جنونو د خوندزیو د بندیدو د خبرګون په دوام د یونام مرستيال ویل دي چې له تبعیضه د دې ډکه پریکړه غیزه د افغانانو پراتون کو نسلونو اوشتمهاله او پراخوي همدارس به د لوشي پر پراختیا به غیزه نوي. په افغانستان کې د یونامام رستيالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم ویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونه ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم رازو د سیمه او نړۍ مسلو ته. د سیمه په مسلو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. د اوکراین او روسیې پر لانجې سربیره په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي ستره محکمه نن هم غونډه ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مندی چې د ستره محکمه پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وايي موږ پر خپل ستره محکمه پوره باور لرو. دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله منیو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم وو تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپل عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مانی د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسون څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوی دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د موقت حکومت د صدر اعظم لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکاري ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستی لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو له هم مسله د ستري محکمه پریکړه ته ځنډېدلې ده چې څنګه پریکړه کوي.
و امر دل چنن پنځمه د چي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی. د صدارت چارې سرپرست عمران خان مختوړي اول مشر عارف اولوی له ګوندونو غوښتي چې د موقت حکومت لپاره استازي ورته معرفي کړي څو وار لمخه ټاکنې تر سره شي. دغه سي وضعیت پر افغانستان څه غیس کولای شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال پاړه وای
فکر کوم بالي او په پاکستان کې مستنی سیاسي تشه ده او ملکی حکومت د پاره چې رامنځته شوی دا او تر څنګه د پاکستان د استخباراتو او د پاوز د بلې برخې یعنی د پاکستان د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر تر منځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کیږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوالابي کولا د رسمیت پیژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډېر انګیج کی ډېر ورسره اړیکې پراخېږي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو وخت سوی دی هم د طالبانو د لا ډېر انزوا باعث کېدلی شي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفي ته به بیا راشو.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دغه تشفیلان هلته احساسي ولې دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وو غواړي البته د اراده موجوده وي دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي او خپل اړیکې تناسب خپلواکۍ خواته وي سي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې اخته دی او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه به درې نیم میاشتې وخت نیسي. په دغه یو حالت کې دوی کولای شي اړیکې خپل ادارې کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب که چیرته منفي اغیزو ته راشو منفي اغیز به څه
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ ته تاسو بنن راپور لیدلې شاوخوا شپږ میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روان سیاسي حالاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. پرون د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. خو عمران خان چې د مهال د پاکستان سرپرست صدر اعظم دی څو ځله یې په ښکارا د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. طالبان بیا وایي چې د پاکستان دننه سیاسي بدلونونه او د چارواکو تبدیلی د پاکستان یا اسلام آباد خپله کورنۍ چاره ده او پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمږ غاګله ازادۍ رادیو نه او اوریدونکو کې چیرته تاسو انټرنیټ کاروي زمږ خبرونه زمږ پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري یواره یوازې زمږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي زمږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زمږ په ټوئیټر پاڼه کې هم موندلی شئ. زمږ د ټوئیټر پاڼه در سره فالو یا تعقیب کړئ.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl www.pakistan.org.
اوریدونکو ز اته بجی برتراستنیګم اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری تسپارم.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه اونیک چاره دی برخه ته مو زنوریاس نوری هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکې د دغه هیواد اندېښمنونکې وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ تر سره شو چې په کې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو مرسته رسوونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل رسپانه بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسېږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورسپانی ویلی دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انستاګرام د یو پوسټ په حواله راغلی کم کې مې د افغانستان یو لوړپوړې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلی دغه ټول افغان جونې او خځې د زړه ورتیا کیسې لري، خو د برېټانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې ورستای منزل به کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ بوده دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
نن دی ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونه ورده او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته سره دی. شیبر صاحب، نن پر کومه موضوع خبرې کوي؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمان راغواړو او بحث پیلر.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا ده چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د خو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخ ته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړیو چې به نتیجې پاتو ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تیری اکشن بې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یو نیټه وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو لمخې په دې ورسته یو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لار جلا کړی دی. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم د تلار هواره کړی و چې د هغه خلاف د تیری اکشن به پورس په پارلمان کې به باورې پاړه راي واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 324 څوکیو لنیمای زیات یعنی 122 رایې لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسي شنن کې عائشه صدیق وايي د ملکی حکومتونو اړوند سترې محکمې په خوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې سترې محکمې د پام وړ پریکړه وکړي. دا وايي که سترې محکمې کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین ایجابوي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو ورسته له هغه سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبلی منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو ویل اوس چې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شننکې عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني و، خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهو بولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
احمد ما د جوابات لخر څخه اورورا لا دلته دونه کې چندې دا تاله شي په نو مار اور خلک تنګيږي دا سم عامل روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تاله شي د ګیره نو څه شي دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي
طالبان رتی خپل خلک نه نباتی انجینر خپل خلک نه نباتی بیچ هغه مون چوک نه خوري روجا دا سبار شي بل سبار به خلک کرای نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخوري
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123